زن چند رسانه‌ای در افغانستان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په نیمه نړۍ کې د خزو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته د کیمیا مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لخپلې کاندیداتوري تیر شو. هغه بیګا ناوخته دغه اعلان وکړ. دا راپور وروسته راځي خو پایل د سات په خبرونو کې. د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیا ځلي کاندیداتوري تیر شو. هغه د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر خبر کړی لیکلی په داسې حال کې چې دای د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده لري، خو په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند غړو تر سخت فشار لاندې و چې په وروستیو اونیو کې د ډونالډ ټرمپ سره په لومړۍ مناظره کې د کمزوري عمل په خاطر استعفا وکړي. جو بایدن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز وکړي. هغه خپل مرستیال ولسمشر خپل ځایناست ټاکلی او ویلي دي چې د دې لخوا کمالا هاریس د ګوند نماینده ده، خو د هغې نماینده‌ای به د ګوند تایید ته اړتیا ولري. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې درته بشپړ جزئیات درکوو. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او نور کسان اعدام کړی دي. د ایران د بشري حقوقو د څارې او سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوی. د اعدام شوی بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دی په ډاګه شوی. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوی. ایران کې شاوخوا وزره افغانان په بیلابیلو جرمونو په بند محکوم دي، خو معلومه نه ده چې په دې ډله کې څومره په اعدام محکوم شوی دي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې اکثره یې د مخدره موادو اړوند جرمونو باندې محکوم دي. ایران باندې تل د بشري حقونو د سازمانونو نیوکې دي چې محکومین مدافع وکیل ته له اړین لاسرسي پرته اعداموي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفون اسانتیاوې چمتو شوې. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته وویل چې افغان بسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوه چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د منډول اوسیدونکي وایي پخوا به یې خپلو خپلوانو او دوستانو سره د اړیکو لپاره په ساعتونو مزال کاوه، څو داسې ځای ته ورسېږي چې هلته ټلیفون کار وکړي. منډول د نورستان لویدیځه برخه کې پرته ولسوالۍ ده چې شاوخوا 1,15,000 نفوس لري. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرایلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. د ډلې ویلي دا کار د اسرایلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیو. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو .com. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت اوري. خو په سر کې راځو دې راپورته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې لخپلې کاندیداتوري تیر شو. یو اتیا کلن بایدن د یک شنبې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې په وروستیو اونیو کې د ډونالد ټرمپ سره په لومړی مناظره کې کمزوري وبرېښید. جو بایدن په خپل وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشتو کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووزي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر شلمې یا د امریکا د نوي ولسمشر د کار تر پایله پورې د امریکا ولسمشر وي. د امریکا ولسمشریزې ټاکنې د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه ترسره کیږي. بایدن د ډیموکرات ګوند غړو ته په خطاب کې لیکلي د دې وخت دی چې سره راټول شو او ټرمپ ته ماته ورکړو. بایدن د ایکس پانی یا پخوانی ټویټر په یو بل پوسټ کې له خپلې مرستیالې کمالا هاریس څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او ویلي دي چې هغه یې ځایناستې نومانده ده. بل ورته له دې اعلان وروسته کمالا هاریس پر خپل ایکس پانی یا پخوانی ټویټر د مالی مرستو د راټولولو غږ کړی دی. میرمن هاریس لیکلي تر خپلې واسې پورې به د ډیموکرات ګوند او خپل ملت یووالي او د ډونالد ټرمپ ناکامۍ ته هڅه کوي. کچیرته 95 کلن هاریس د ډیموکرات ګوند لخوا د سږ کال د نومبر میاشتې ټاکنو ته معرفي شي، د امریکا په تاریخ کې به لومړنۍ تور پوستې ښځه وي چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته درېږي. کمالا دیوی هاریس د 1946 کال د اکتوبر په شلمه د امریکا د کالیفورنیا په اوکلاند کې زیږیدلې ده. د هغې مور چې د سینې د سرطان متخصصه وه، د هاریس له زیږون څو کاله مخکې له هند امریکا ته کډواله شوې وه او پلار یې ډونالډ هاریس له جامیکا نه د تحصیل لپاره امریکا ته تللی و. کمالا هاریس له ښوونځي څخه تر فراغت وروسته په واشنگټن ډي سي کې هاوارد پوهنتون ته لار ومونده او په سیاسي علومو او اقتصاد کې خپل زده کړې بشپړې کړې. د لیسانس دورې له بشپړېدو سره هغه کالیفورنیا ته وګرځېد او هلته یې په حقوقو پوهنځي کې زده کړې وکړې. هاریس وروسته د علامدا ښار د سرنوالې په دفتر کې کار پیل کړ او په 2003 کال کې د فرانسیسکو ښار د سرنوالې په توګه وټاکل شوه. هغه لومړنۍ تورپوستې آسیایي میرمن و چې دې مقام ته ورسېده. نوموړې 2006 میلادي کال کې د امریکا د سنا جرګې غړی شوه او 2006 کال کې جو بایدن هغه د خپلې لومړۍ مرستیال په توګه وټاکله. ټاکل شوې چې د ډیموکرات ګوند کانګرا چترس کې به یې د دې ګوند لخوا ولسمشریزو ټاکنو ته یو نومان معرفي کیږي. د راتلونکي اګست میاشتې له 19 څخه تر 20 نیټې پورې د ایلینوی ایالت په شیکاګو ښار کې ترسره شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو او نيزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاد ما باسي چې د لسم یو لسم او 12 ټولګي زده کوونکو ته پکې د کیمیا مضمون تدریسيږي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چا راته ویل جانان دې تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاسه ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای، باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سرته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا هم د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگو شما فقط طلاق کار
د پلار کور ته ایده ته اجازه نرا کولا. ویل یه تا باید ده کور کارونه سنبال کلی لکه دونو رو خزو غونده خوادونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشمتلی. نه مې یادېږي چې سمې جامې مې اغوستې وي. سهار تر بیګه به د کار په کالیو کې وم. د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم، بیا به بیرته هماغه نغری، هماغه تنور، هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې خپور شي، وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي، د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل لپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنه کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري، یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي، یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوی وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې. باید د ټولو فرمان ومني، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم. اما د دې کوم حق سي دا د تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره، د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته، او د یو مزدوري په صفت باید بوسم. هغه که زما ژوند د خاوند سره وي، که د اولادو سره وي، مقصد د یو مزدوري په صفت ده خپل ذات وګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم. البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ده، په کوم طریقه زه د دې حق ورته کوم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم. نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې، باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي. همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي، کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکړي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي. او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څخه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه، کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو، دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وای چې ټولنه لام دې کورنۍ څخه جوړیږي. کچېره په کورنۍ کې له وغړی سره چنګور ده دی وی مینځه چلند وکړي وځي خبره ده چې په کورنۍ کې به توتريخوالی وي. دا توتريخوالی نه وځي کورنۍ بلکې ټولنه هم لستونځو سره مخ کوي.
یو ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي اوسیږي، هغه کې احترام اوسیږي، هغه کې مینه اوسیږي، نو په دې شکل موږ یو ښه کورنۍ لرو. او کله چې یو ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یو ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم دی، انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو میرمنه یو کور ته نوي راځي، هغه واده کوي، نوي راځي، یو نوي محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډیر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دی دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم مخته شي د دې په محیط کې، ځکه چې روابط متقابل دي. کله چې یو چا سره ښه برخورد شي، معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظ څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دغه ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوی راوړي، د کورنۍ ته هغه د فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي، مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دي سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سر په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه یې د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز یوه ټپه ده چې وایي، چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخت پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري، زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یا عالم کتاب پکې لیکل کېږي چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېل دی چې د رضایت چاته یې ورکړي، او بیا پورکی هم تر ډیر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی، او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي، نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي، او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي، او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او هغه کې شي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه کچیرې د خپلې ښځې پلوی وکړي، نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې، بیا هغه سره دښمني، بیا دا کور جنجالونه. د نظم او د روحي حالت په ماشومان څومره بد تاثیر کوي، په خپله کورنۍ کورنۍ کې څومره غلط او څومره ناخوشایند فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ لمنځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغه چې کورنۍ بیا تم لري چې کله لور ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، اته پام خبره نه دی ورته وایي چې لمر د سوري ته سکنه. دوی خپل لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده او قدیدی او که دبل اولاد نورت اخکاری؟
زه فکر کوم چې ناپوهی ده، ځکه که دوی علم پوخه په کافی اندازه ولري. البته دسی عمومی ډول دسی قضاوت نکو چې ټول کورنۍ به دسی کورنۍ مشته، خو هغه ډیر کمی دي چې هغوی په خپله د فکری بلوغ سرحد ته رسیدلی دي، پوهیږي چې همداسې چې زمونږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډیر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه خکیږي، د کورنۍ فضا ډیر ښه وي او ټول لذت وړي تېنه ژوند نه. ژوند خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم اشنا یم، سړی خوشحالیږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی، انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت کول لري، ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي، په خپل هغه غلط کړنو باندې فکرکوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا د تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی واغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلې دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجودي ذهن دغسې زشتو برخوردونو دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل وخت ماشومان راوړي دنیا ته، او لا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی کمبختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خپګانونه پیدا کیږي، دښمنیان پیدا کیږي. هر چیرته د دوی پاکړه خبرې کیږي، پاره اجتماع کې په دلته والته کورنیو کې، نو ډیره سخته ده په خپله زغم وړ نه دی.
اغلی امیل درته وایي چې کله چې له انجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کیږي، یو ډول دغه شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کورې ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خویندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کیږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رویت نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي، دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی، دا ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منونکي دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام کړی دی، په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چیرې پوه شي نو ډېر سانه ده. دغه خرابیا خو وضعیت هیڅ مصرف نه لري، اما ډیر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي، په نه مصرف سره ډیر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې فعال نه دي، دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډیر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډیر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشحاله وي، داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي محبت لورینه یو بل ته وي.
باغه صورت کې ژوند ډیر خطو کې پرمختي هغه کورنۍ پرمختګ کې یا کورنۍ ټولنه کې خپل نوم خوان کیږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالي کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډیر ضرور دی انسان پر روح روان باندې ډیر مثبت اغیز کوي.
بله
خلک ورته ښه نظر کوي.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
نیله کوم قربان.
په کابل کې مو د یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمیر کورنیو کې په نوي واده شوي جلۍ باندې دومره کار کوي چې په ما خبره له واده کولو څخه پښیمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکم. تاسو ګورئ لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزې چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړی ځل لپاره یو کورنۍ کې جلې نړۍ ته راځي. تاسو وایئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کیږي. کله چې جلې نړۍ ته راځي تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کیږي نه پکې خوشحالۍ کیږي او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی یعنی د الله جل وعلا په کارونه کې مثال دوی داسې فکرونه داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد یو هلک ته وشي یا مثال یې جلی ته وشي باید دغه یو یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله هم داسې ادامه پیدا کړي همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلی سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري هغه متاسفانه ډیر توپیر کوي د جلی په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لوی کی هغه ټیږي نو دا سبا ته پردې کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي ځکه سبا دا بیا مالا سوزي یا مثلا پردي کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کیږي چې په دې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلې ډیر کم احساسوي په کورنۍ کې دا پام کې چې زه یو اضافي شای یم دلته ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه راکول کیږي. نو دا ما په نظر دا ډیر منفي او بد کار دی. په لګل چې قران عظیم شان کې په اسلام کې ډیر لوی ارزښت او ډیر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې خزه یوازې مېرمن ده بلکې خزه لور کېدای شي خزه مور کېدای شي هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر رسی مثلا بدل شي ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي دلته تاسو وینئ وړه ولا تاوتریخوالی په دلته رامنځته کیږي. په البته کله چې دغه وادي کې هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نو ورکو دا سبب بل کور د زی هم هغه توقع دوی څخه نه لري ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شای ما خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکړل کیږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفي خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي دوی هغه منی په ځان باندې دوی تاوتریخوالی په ځان منی دوی ظلم منی دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې پکار نه ده شوی کور کې ورته دوی دا درس نه تورګل شوی چې ګویا ته دغه حقوق لري تا باندې یوازې خوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواخې ته کار وکې. البته یو شرط دا چې دغه واجب نه دي خو د خپل دی شرافت چې لري یا کوم انسانيت چې لري دوی کولای شي اسلام دسي ورته ویل کیږي خوند دی مور او بلار دی خواخې دی مثلا دی البته دی خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو کچیر د ته مثال مونږ غواړي چې مونږ ته مثلا د افتخار در باندې وکړو یا مثلا د خوند خبره هم نه زکه غوي مور بلار دي ته د دوی احترام کولای شي د دوی مثلا هرڅ پر ځای کولای شي.
استاد د دې تر اوسه چې کله په کورنۍ کې دغه یو وضعیت را منست کیږي لنګور سره بد چلن کیږي اته د نږدې خپلوانو کار نه پرې خودل کیږي په کور کې یا کارو بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات د سې کورنۍ کې کوم واجی وای تاسو څه فیصله کوله د خپل میرمنې ترمنځ د خپل مور ترمنځ د خپل خور ترمنځ د فضا مو څه ډول نارملوله؟
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتونزو لامل چې دی په ټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د ښځو یا مثال د یو فرد انسان مقابل کې د هغوی حقوق تر پښو لاندې کېږي یوازنی دلیل ناپوهي دی. په افغاني ټولنه کې بخصوص په اطرافو کې دغه ستونزو سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د ستونزو سره مخ یو. دا هغه ستونزې چې موږ په خپلو سترګو باندې وینو. شخصا ما د ستونزې لیدلي په خپلو خپلوانو کورنیو کې ښځې ته مثلا ارزښت نه ورکول کېږي، خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي. خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه موږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغله یا د انګور راغله یا ما ورینداره راغله په دې مرج دی ما غلام شوه، دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم، ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه، یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي، خسر ورته ځان نه خاوند جوړي. یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي، هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې موږ دوی څخه څنګه دفاع وکړو. که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو ما باندې حق نه لرئ، نو دا په دې معنی چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي، دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي. یعنی دا د ما د امر څخه نافرمانی وکړه دا څنګه امکان لري؟ دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر. دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده. که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني، مثلا خواښې خپل حقوق پېژني، همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز کار او مسؤلیت پېژني، خاوند خپل حقوق پېژني، زوجین حقوق چې دي، نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي. نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده، همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګورئ تاسو دغه کار چې تاسو سره کوي دا تاسو به حق نه لرئ، دا حق په تاسو به دي په حق باندې نه واجبېږي، بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاروي چای تیاروي، دا یوازې د دې خوالی ده، د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانیت په ښه شرافت باندې دلالت کوي. دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات پې امر وکړئ یا مثلا هغه وکړئ، دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یاستئ باید بخښنه وغواړئ، او دین وروسته مثلا تاسو د دې کوشش مه کوئ چې دین دې حد او توقع څخه زیات غوښتنه وکړي. دا د میرمن د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري، هغه باید خاوند مثلا هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلاکس د دې حقوق پوره کړي، نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حل کې مرسته وکړئ، خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالی مینځي ډوډۍ تیاروي، دا هم د دوی یو لوی شرافت او انسانیت تاسو سره کوي، په دوی په خوالي او دلالت کوي. زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي.
ډیره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
خیر سي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00 420 21 44 601. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونه درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښيي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی، چې دا تر ټولو کوچنی ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونیک قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونیک قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کېږي چې مرکزي برخه هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونیک قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمیر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي په مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمیر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عناصرو د رغني جدول ترتیب کړی دی. نیوترون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکی ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1909 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی دی. لکه څرنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې یې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علماو مختلف نظریې وړاندې کړې دي چې د هغه له ډلې څخه کانیتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اتوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد به کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارسطو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولی شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کیدای چې پیدا شي او نشي کیدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوی دی. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بیلابیلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بیلابیلو عنصرونو اټومونه د بیلابیلو کتلو او بیلابیلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمیر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوي تعاملونه د اټومونو د یو ځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وایي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي، یعنی په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بولز تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي. او دا دوه اصل یې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي، نو د لاسه په تاند منفي 8 سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثال کې مې داسې دی وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري. د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بیلابیل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په 8:30 بجو له آزادۍ راغلی.
خبرونه په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بیلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او بیجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجن او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجن. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بیلګې په ډول د مالګې او اوبو الکول او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونه یعنی سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بیلابیل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپوننت څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دي چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکې وي. کمپوننت د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپوننت په نامه سره یادیږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوو نسبت تر یوې ټاکلې حد پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوت او حل کوونکی یعنی سلوینت څخه جوړ شوی دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي سولوشن یا محلول سره. خپل محلولونه وایي یا سولوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه مواد او محلول څخه جوړ شوی دي. حل کېدونکې ماده منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده محلول یا سلوت مساوي کیږي په محلول یا سولوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکی ماده او په یو حل کوونکی ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط ته محلول او حل شوې مادې ته حل کېدونکې یا منحله ماده یا په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کېدونکې ماده څه شی ده او حل کوونکې ماده څه شی ده. حل کېدونکې ماده د محلول هغه برخه ده چې په حل کوونکي کې حل او په کوچنیو ذرو مالیکولونو اټومونو او ایونونو یعنی ټوټه کېږي. او حل کوونکې ماده یا سولوینت چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کېدونکې مادې ته حل کېدو وړتیا لري او په کوچنیو برخو کې ټوټه کېدای شي. په جدول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل سیوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شی دی. په حل کوونکي کې د حل کېدونکې مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخې څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په زر ملي لیټر محلول کې د منحنه مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مساوي کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکساید لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکساید کتله وینو چې یو مو حسابوم کړ چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو چې 0.5 لیټر کې په فورمول کې وځو کو چې مشته د هغه راکړل شوی قیمت لاسته راکې چې 1.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نو نارمل یا نارمل یا نارمالیتی غلظتی چې په 1000 میلی لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول عبارت د سی ان مسې کې جی کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایو لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 میلی لیټر کې 196 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو ول د دې کتله معلومو چې د فاسفوریک اسید کتله 90 ګرام پر مول ده. رکل شوی کتله 196 ګرام او همدارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت به لیټر ته چې 0.15 کېږي. فل د فورمول د وزه کولو څخه وروسته موږ ته 2 نارمالیټي د تیل لاسته راځي. مولل یا مولالیټي غلظت وایي چې په 1000 ګرامه محلل کې د منحنه مواد مولونه له حل شوي حل څخه عبارت دي چې سی ام ام مساوي کېږي ان ام مول پر ام څپر کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په 90 ګرام ګلوکوز چې 600 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي نو د ګلوکوز فورمول په یوه چې سی په اچ ډول او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره 188 ګرام پر مول کې چې رکول شي 90 ګرام مول دی. همدارنګه د بل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې په فورمول کې وځي ورسته د دې چې ما 0.83 مولالټي لاسته راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کېدونکو مادې د ګرامونو شمېر په یو ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سوي کې چې ایم ګرام پر واحد او پر وی ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرون کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړی دی او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ کوش 50 ګرام پر مول ته همدارنګه یو په یو لیټر یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کو د دې د پات د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کول څه خو له 112 ګرام کتله لاس فورمول کې وځي کې ته ورسره 0.112 چې ټیټر غلظت د دې غلظت لرون کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري، یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر والیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی والیوم پر والیوم دي. یعنی مثال کچیر په سل ملي لیټر اوبو کې 100 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت یې په 100 ملي لیټر کې د ماین مقدار منحنه مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول عبارت دي 100 ضرب د حل شي وچې سم حجم پر د محلول حجم باندې. دقت کوي فیصدي غلظت یې چې د حل شي مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرامه محلول کې وجود ولري چې فورمول عبارت دي نه د حل شي مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فراکشن غلظت چې د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټول اجزا د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دي. یعنی ان مسایي کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان ون دي. موږ د مولی برخې غلظت راښکاره کوي. د مثال په ډول سره درې مول د خورو مالګه چې 15.5 ګرام پلس مول 30 ګرام اوبو کې حل شي د په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کوو 0.8 نه دوه او همدارنګه ان دوه کې چې مولي برخه پیدا کو 2.3 ده. نو کله چې موږ د ان یو ان دوه قیمتونه سره جمع کو یو راوځي نو د مالګې او د اوبو مولي برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فورمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوری
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د 12 صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واوري عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ دو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې دغه د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په 18مه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول ازاویا په 1844 میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوی دی چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو شات او ورغوشو تخمر پاسه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي مواد څخه د حاصل شوو رنگونو په واسطه د ټوکرانو د رنگونو سره آشنایی درلوده. چې بهشیلی په 1988 میلادي کال کې د نباتي او حیواني مواد څخه جلا شوی تیزابی لکه سیتریک اسید، اگزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګه د شحمو او ټولو څخه حاصل شوی شحمی تیزاب وسیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوی عضوي مواد دي زیات سره ورته دي او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخلي. توپیر لري همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه د بروزلوس په تل ساتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندۍ موجوداتو کې د حیاتي کو یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. بیا همدارنګه یو الماني په ویلر په 1923 میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی دا سره را په دې توګه د حیاتي کو مفکوره رد شوله چې په دې مدله کې شوګر شوی دی د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په 1988 میلادي کال کې د 1200 په شمیر عضوي مرکبونه او په 1989 میلادي کال کې د 6 میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمیر 50 میلیونو ته رسیدلی دی، یعنی شمیر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګه د درمل، رنګونو، اترونو، ویټامینونو، هورمونونو، پروټینونو، کندونو، شحمونو، الکول، چاودیدونکي مواد، وریښنا، نایلون، پلاستیک، ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت، سنتیز او تعاملات څېړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په دې په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي، نو له همدې امله ورته هایدروکاربونونه هم ویل کیږي. د دې ټولې هایدروکاربونونه ویل کیږي ځکه چې د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی اړیکه مې وي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پیژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه کړئ. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت او منفي څلور اکسیدیشن نمبرونه لري چې په 52 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اتومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي شوي چې په دې ټول مرکبونو کې د کاربن اتوم چې د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دی د یو اس 2 اس 2 پی 2 الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه کوزیوم رکبونه کې داری په جوړېدل چې هم په داغه په لړ کې کوزیوم رکبونه کې د کاربن ویلانس وایي چې کوزیوم رکبونه کې په کیمیاوي تعاملونه کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمیر چې اتوم یې جوړولای شي د ویلانس په نامه سره یادېږي. همدارنګه کاربن سرور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیټ حالت په پرکول لپاره د کاربن اټوم باید خپل سلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانسي دي هغه سلور دی. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکول په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبو د کاربن هر اټوم سره اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره مالیکولی وزن پیدا کو په مرکب کې د شامل عناصر د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شامل عناصر فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي کله یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې دغه عنصر اندازه په نشه کوي، او که لاس راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، دا روان د عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلوموي چې د فیصدي د ترکیب په نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دی له په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومونو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل، څنګه د په مرکب کې د عنصر فیصدي لاس ته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه چې توای، ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصر ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه چې دی، مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی مرکب په مالیکول دلالت کې د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. پر مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادله یا کیمیکل ایکویشن پیژن، چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي؟ کیمیاوي تعامل په جریان کې د مواد لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شرحې ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بل عبارت سره، کیمیاوي معادله د ټولو کمی او کیفي تغیراتو د لنډې شرحې څخه عبارت دی چې د کیمیاوي تعامل په اجرا کې د کیمیاوي اړیکو انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل ایکویشن څخه دی.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو په همدې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي، او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي. د لسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو، او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپریږي.
ل درنو زده کوونکو، زموږ هیله دا ده چې د نن ورځې درس څخه په استفادې په کتاب کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړي، او د پوښتنو د لا ښه ځوابېدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي. نو نننی درسي ساعت هم همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
Na 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 na.